د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي دي طالبانو د اوربند غوښتنه نه ده منلې، نو ځکه به دوی هم اوربند نه کوي. او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دي څلور ملکونه به کوشش کوي چې د امریکا په راتلونکي انتخاباتو کې مداخله. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوری چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هرو مستقیم خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي، او هغه به یوازې د طالبانو واشنگتن ترمنځ مخ ته نه وړل کیږي. دغه څرګندونې د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلس ویلس چې ویل کیږي تر اوسه څو ځلې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي دي، پرون د دوشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته کړي دي. مېرمن ویلس وویل چې واشنگتن له طالبانو سره خبرې د دې لپاره نه کوي چې افغانان یا د افغان حکومت له پامه وغورځوي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوري چې د افغانستان حکومت د طالبان دي د خبرو میز ته هغوی د کښېنستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وروسته له هغه چې د اوربند په اړه وسلوال طالبان خپل دریځ اعلان کړی دی، د حکومت لوري اعلان شوی اوربند د تطبیق وړ دی. د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري غونډې ته وویل چې افغان حکومت په ټول هیواد کې د سراسري اوربند کړی، او طالبانو هم غواړي چې اوربند ته مثبت غوښتونکي سي، او له وسوالو د طالبانو ځواب ته انتظاري څو د سولې خبرو ته زمینه برابره سي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ نه دی کړی، خو رویټرز خبري اژانس دوه طالب قمندانانو له خولې چې یا سی بی دی وایي چې د طالبانو مشر مولوي هیبت الله له نمونه له خوا اعلان سوي دي اوربند رد کړی دی. امریکا وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مستقیمو خبرو کې همکاري ته چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له لوی اختر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خوا د اوربند هرکلی وکړ، او زیاته کړه چې د اوربند د پلان د سولې لپاره د افغان ولس غوښتونکي ته ښکاره ځواب دی. د پاکستان نوی حکومت د کابینې غړو پرون د وفاداری لوړه کړي. کابینه ټول یو وشت غړي لري، او د جمهور رئیس ممنون حسین لخوا ورته ملک ته د وفاداری لوړه ورکړل سوه. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه و.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي وایي په دې خبر ده چې د پاکستان بهرنۍ پالیسۍ د کومو ستونزو سره مخ ده، او ژمنه وکړه چې په بهرنۍ تګلارې کې به اصلاحات راولي. ښاغلی قریشي وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، او زیاته کړه چې د پاکستان آینده د افغانستان د سولې سره تړلې ده. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې ډېر ژر به کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي کابل ته د دې پیغام سره ځي چې دواړه هیوادونه باید د یو بل ستونزو په حل کولو کې مرسته وکړي. ښاغلی قریشي وویل چې د امریکا سره داسې دو اړخیزې اړیکې غواړي چې د اعتبار او درناوي پر اساس وي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د رایټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې د دې خبرې انکار وکړ چې په ترکیه کې بندي امریکایي پادري د خلاصون لپاره به په ترکیه د ترکیه غوښتنې ومني، او ویل چې هغه په دې اړه کوم اندېښنه نه لري چې دغه کلک دریځ به د اروپا او د نور د پرمختګ په لور روان هیوادونو بازارونو ته تاوان ورسوي. ټرمپ وویل هغه فکر کوي چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره موافقه لري، که چې کله اسرائیل ته وویل چې د ترکیه یو کس ورخلاص کړي. ترامپ زیاته کړه هغه داسې فکر کاوه چې اردوغان به په بدل کې پادری انډریو برانسن خوشی کړي. انکری ویلي چې امریکایي پادری انډریو برانسن یې د تروریزم په تور نیولی دی، او که مجرم وپېژندل سي نو د 15 کلونو د بند سزا به ورکړل سي. انډریو برانسن بیا دا تور رد کړی چې د اردوغان پر ضد یې 2 کاله له مخې په کودتا کې لاس درلود. د امریکا عدلیه وزارت د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې 2 ایرانیان یې د تهران دپاره د جاسوسۍ کولو په تور نیولي دي. په دغه دوو کسانو تور دی چې د یودانو د یو مرکز څاره کوي، او دغه راز د ایران د حکومت د یو مخالف ډلې مجاهدین او خلق د ملاتړو معلومات راټولول. د عدلیه وزارت په یو بیان کې ویل دي چې احمد رضا محمدی دوستار چې د امریکا تابعیت هم لري، او بل کس ماجد قربانی نومیږي، د ایران د اوس مهال په کالیفورنیا کې اوسیږي، دواړو د جاسوسۍ کولو په جرم تورن شوي دي. دغه دواړه کسان د اګست په 9 نیټه ونیول شول. د ایتالیا په جنوب کې د دوشنبه پر ورځ لشت لري لس کسان هغه محل مرسي ودی چې په یو څمڅه کې ننوتی وو او تیز بارانونو ورسته مځکه قرباني وشوې ده او د غره سره لوی ډبرې ور باندې راول بده. د ژغورنې د عملی کارکونکو وایي چې اتلس نور کسان ژغورل دي او شپږ نور کسان چې زخمي سي وو روغتونونو ته انتقال کړي دي. تر اوسه دلنه معلومه چې څومره کسان لا ورکتي ځکه چې ټول کسان څمڅې ته نه ننوتی. د ژغورنې عملیات په دغه سیمه کې د شپې محل هم جاری دي. د فرانسې د تیلو یو تر ټولو لوی ستر شرکت په ایران د 500 میلیارد ډالرو پر ارزښت قرارداد په رسمي ډول فسخ کړ او د هیواد نه ووت. د قراردادیانو د شلو کالو لپاره وو خو د ټول کمپنۍ د ایران چې د ایران په جنوبي برخه کې د طبیعي ګازو فابریکه یې جوړوله کار بند شوی دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه واورېده.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان حکومت وای اوربند نافذ نه دی ځکه چې طالبانو د اوربند غوښتنه نه ده منلې. رحیم ګل سروان رپورت را لېږلې.
که څه هم ولسمشر غنی تیر ورځ د دریو میاشتو لپاره سر لنن نه اوربند اعلان کړ خو حکومت وای چې دا اوربند په لومړی ورځ تر اوسه نه دی عملي شوی او افغان ځواکونو په 15 ولایتونو کې خپل عملیاتونه کړي دي. د ولسمشر غنی ویان هارون چخان سوری وایي ک طالبان اوربند ونه کړی حکومت هم اوربند نه کوي.
غیر رسمي او یا په بعض منطقو کې اعلان د آتشپس معنا د دو جانبه آتشپس نه لري او هغه آتشپس د افغانستان د حکومت د تصمیم پر اساس چې په مشورو د مختلف اقشار سره شوی دی په هغه کې نه راځي. عملیات و ټول تامر شوی تر څو چې اعلان نه شوی عملیات جریان لري. بلې او په تقریبا 45 ولایتو کې عملیاتونه نن هم شوی دي او بیګاش پم شوی دي.
د ولسمشر ویان وایي چې حکومت د طالبانو د هغو زندانیانو چې خوشي کړی لیست غوښته دی.
هیڅ ډول شی اوس نشته یا تعداد چې بندیان راه کیږي یا یې لکیږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لیست غوښته دی چې تاسو خپل لیست راکړئ. بعد دغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو خصوصاً لوی سرمالی به د لیست ګوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د عرفی له ورځې تر میلاد النبی مشروط اوربند اعلان کړ. دا اوربند ځینو هیوادونو د هکلی وړو. خو د طالبانو پخوانی غړی مولوی اکبر اغا وایي چې ښایي طالبان څلور یا 15 ورځې اوربند وکړي خو اعلان نه کړي.
د دوی د خبرې مطابق دوی وایم چې طالبان به اوربند زما فکر باندې وکړي د څلور 15 ورځې لپاره. خو البته دوی ویلی سم چې اعلان به نه کړي. زما خپل تحلیل دشتي
حکومت د اوربند لپاره کمیسون هم ټاکلی. ملي دفاع وزارت وایي دا اوربند به د تیر اوربند سره په تفاوت کې وي.
که چیرته طالبان غواړي خارونو ته ننوځي نو د خار په کمربندونو کې به دوی خپلې وسلې کمیسون ته او راجستر کوي هغه به سپاري او له هغې وروسته به دوی داخلیږي. نه بیرغ داخلولی شي او نه وسله داخلولی شي.
د اوربند خبرې په داسې حال کې کیږي چې عام خلک د لوی اختر د لمانځلو لپاره تیاری نیسي. سبا چې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده عام خلک وایي چې تمه د تیر اختر غوندې له اوربند لري.
اوربند خو اعلان شوی دی. دولت د خوانه خدای دی وکړي چې مخالف خوانه هم د اوربند اعلان شي او لکه څنګه چې موږ کوشنی اختر درلودلو په سوله او په آرامۍ کې لوی اختر هم همداسې تیر شي.
تیر کوچنی اختر کې درې ورځې دواړو لورو اوربند اعلان کړی او عامو خلکو د کوچنی اختر له اوربند په پراخه کچه هرکلی کړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو نه د حکومت سره د دغه ډلې د بندیانو د نومونو لیست غوښته تر څو د هغوی په خوشي کولو غور وشي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د مشروط اوربند کولو د اعلان ترڅنګ له دغه ډلې څخه د بندي طالبانو د نومونو لیست غوښته دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان محمد هارون چخان سوری د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت یو طالب زنداني هم خوشی کړی نه دی خو د هغوی د آزادولو پر سر بحثونه روان دي. د ښاغلی چخان سوری پر وینا چې حکومت د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره دغه اقدام کړی دی.
هیڅ ډول شی اوس نشته یا تعداد چې بندیان راه کیږي یا یې لکیږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لیست غوښته دی چې تاسو خپل لیست راکړئ. بعد هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو خصوصاً لوی سرمالی به دا لیست ګوري او په هغه کټګوري او بخښنه کې چې د افغانستان حکومت قوانین اجازه ورکړي چې بعضي بندیان لاسي او هغه د افغانستان امنیت خطر نه وي په هغه باندې به غور کیږي.
وسلوالو طالبانو هم تیر ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې له دغه ډلې سره د اسیرانو د بیرته خوشی کولو پر سر غور کوي او د دوشنبه په ورځ به پر شرایطو برابر یو شمیر بندیان بندیان آزاد کړي. د وسلوالو طالبانو یو پخوانی چارواکي اکبر اغا امریکا غږ آشنا ته وویل چې وسلوالو طالبانو هم د ښه نیت ښودلو لپاره د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو پریکړه کړې ده.
طالبانو د حسن نیت په وجه باندې یا د ملت د خوشاله کېدو په وجه باندې تاسو خبر یاست چې نن بندیان دوی لیست یې او په سلګونو بندیان دوی لکوي، نو دا هم یو برخه د دې ده چې دوی د دې ملک سره یا د دې خلکو سره هغه رحم لري او په هغو شفقت لري او د ښه نیت لپاره دا کار کوي.
خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان د طالبانو دغه اقدام ته په اشاره وویل طالبان باید د افغان حکومت د لیست پر بنسټ بندیان خوشي کړي.
دوی هم چې اعلامیه ورکړي چې بندیان خوشي کوي، هغه کې هم د افغانستان د حکومت موقف ده تر څو چې موږ لیست نه ورکړي دوی کوم بندیان خوشي کوي یا هغه د اسیران د حکومت دی ورسره کنه دي.
د هغه پر وینا په دغه پروسه کې به افغان حکومت هغه طالب بندیان چې ناروغ او زاړه دي او یا د حبس موده یې پوره شوی وي له زندان څخه خوشی کړي. خو ښاغلی چخانسوري ټینګار وکړ چې د حکومت د پریکړې پر بنسټ په دغه پروسه کې د طالبانو د رهبرۍ د کچې غړي شامل نه دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو د لیست تبادله کولو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عرفې له ورځې څخه نیولې د اسلام د پیغمبر د میلاد تر ورځې پورې چې پوره درې میاشتې کیږي له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د اوربند په وړاندې خپل رسمي دریز نه دی سرګند کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
یو شمیر ملکونو د طالبانو سره د حکومت د اوربند هرکلی کړی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د همکار سید سلیمان شاه په دې رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او وی ویل امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سره همکاري ته تیار ده.
امریکا د افغانستان ولسمشر غنی له خوا طالبانو ته د اوربند د مشروط وړاندیز هرکلی کوي. دا د افغانانو د سولې د خواهش سره سم عمل دی.
جمهور رئیس اشرف غنی ویل سر لنن دوشنبه ورځې په دې شرط درې میاشتنی اوربن اعلانوي چې که طالبان هم اوربن وکړي.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان بان متحد باشند آتش بس را اعلان میکنند.
طالبانو تر اوسه د نوی اوربن په اړه څه نه دی ویلي، خو د یکشنبه په ورځ یې په اعلامیه کې خبر ورکو چې ګڼ شمیر بندیان به خوشي کی.
د اسلامي امارت په زندانونو کې د دښمن هغه اسیران به چې د خلاصون پر شرایطو برابر وي مشخص او له زندان څخه آزاد کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي نن ویل چې د خپلو ګاونډیانو افغانستان او هند سره د امن ډکې اړیکې غواړي.
والم د افغانستان خلکو ته ووایم چې موږ یو بل ته ضرورت لرو. موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو. موږ نه یوازې باید د یو بل ستونزې درک کړو، بلکې د حل لاره ورته ولټو او د خپلو ستونزو د حل لارې چارې په دو اړخیزو خبرو پیدا کولی شو.
د طالبانو سره په تازه نښتو کې افغان قواو خبر ورکو چې نن دوشنبه په قندس ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هغو ماشومانو او ښځو په ګډون 150 کسان آزاد کړل چې نن سار وختي طالبانو یرغمل کړی وو. او روسیې نن دوشنبه ویل دوی د افغانستان په اړه د سولې د نړیوالو خبرو دپاره تیاری نیسي او د سپتمبر په 4 غونډې ته یې طالبان هم وربللی دي. د انټرفاکس خبری اژانس په کابل کې د روسیې د سفیر زمیر کابلوف په وینا لیکلی چې روسیه هیله مند ده که طالبان د افغان دولت د ملي پخلاینې د پروسې پیل کېدو لپاره مثبت ځواب ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په لسکونو زاړه کوریایان د یکشنبه په ورځ د شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا په سرحد کې راټول شوي وو. امریکا غک خبریالی سلاتیکا هوک رپورٹ را لګلې. زامن مومن دي درتلوري
هغه برخوال چې د بیا وزه کې دوه لپاره انتخاب شوی وو د شنبه په ورځ د سوکچو په بندري تفریحي خارګوټي کې یو ځای شلو. مخکې له دې نه چې شمالي کوریا ته په درې ورځني سفر ولاړ شي د معلوماتو لاسته راوړلو په یو غونډه کې برخه واخیستله او طبي معاینه باید وکړي. د سرسلیب د روغتون ډاکټر هان سانګ جو وای
Most participants are elderly, and many of them are suffering from hypertension and diabetes and have underlying medical conditions. Ahead of the reunions, we are thoroughly checking their health conditions so that they can attend the events as planned.
اکثر برخوال زاړه کسان دي او ډېرې د وینې فشار او د شکرې ناروغي لري او په طبي وضع باندې ټینګار کوي. د یو ځای کېدو نه د مخه موږ د دوی بشپړ طبي معاینې کوو چې د پلان سره سم په ټاکل شوو پروګرامونو کې برخه واخلي. څه باندې 50,000 جنوبي کوریایانو نومونه لیکلي دي چې که شمالي کوریا کې ورته د خپلوانو د لیدلو فرصت برابر شي، مګر یوازې 93 تنه ورنه انتخاب شولو چې د یو لنډ وخت لپاره بیا د خپلوانو سره یو ځای شي. او دغه ملاقات د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا په مونټ کومګانګ کې پیل کیږي چې دا د سیلانیانو لپاره یو تفریحي مرکز. اته اتیا تنو شمالي کوریایانو ته اجازه ورکړل شوله چې په دغو پروګرامونو کې ګډون وکړي. جنوبی کوریایی لی سونم خپل مشر رور په شمالی کوریا کې ولیده. لی سونم خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
I lost a brother and my parents lost a child, but my brother lost his parents, siblings, friends and an entire hometown. He probably spent his entire life longing for all that. It's heartbreaking just to think about it.
ما یو ورور له لاسه ورکه او زما مور او پلار یو ماشوم له لاسه ورکه، مګر زما ورور خپل مور او پلار، ورونه او خویندې، دوستان او پلرنی خارګوټی له لاسه ورکه او ښایي خپل ټول عمر یې د دغو ټولو لپاره په هیله تیر که. دا ډیره دردناکه خبره ده چې په دې باره کې فکر وشي. 94 کلنه نیا به خپل لمسی د لومړي ځل لپاره وویني. اون سوک وای:
I am happy. I do not get to see my son, but I am happy that I am meeting my granddaughter.
زه خوشاله ما خپل زوی ونلیده، مګر زه خوشاله ما چې د خپل لمسی سره ملاقات کوم. کورنۍ به د درو ورځو په موده کې خپل د شمالي کوریا خپلوانو سره مخامخ خبرې او لیدنه کتنه وکړي. د جنوبي کوریا کورنۍ وروسته له هغې بیا سره یو ځای شولو چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ روابط د المپیک د ژمي د لوبو نه د مخه ښه شوي وو چې د فبروري په میاشت کې په جنوبي کوریا کې پیل شوي وي. د دغو دواړو هیوادونو مشرانو د شنبې په ورځ په جاکارتا کې د آسیایي لوبو د پیل کېدو نه د مخه غونډه کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي څلور مخالف هیوادونو به د امریکا په راتلونکو ټاکنو کې د مداخلې کوشش وکړي. پام وکړئ، د زموږ د همکار نسیم ستانیزي رپورټ ته.
د متحدو ایالاتو د استخباراتو د ادارو مشترک رپورټ روسیا په دې تورونه کړې ده چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د امریکا پر رای ورکوونکو باندې د اغیزو کولو هڅه کړې ده. د استخباراتو ارزونې وایي چې د سږ کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې هم دې ته ورته اندېښنې موجودې دي.
زموږ توجه دلته په دې باندې ده چې د امریکا خلکو ته ووایو چې موږ دا خطر پیژندلی دی، واقعي خطر دی او دوام لري. موږ په خپل قدرت کې له هر څه نه ګټه اخلو چې داسې مشروع انتخابات وشي چې د امریکا خلک پرې باور وکړی شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن درې نور بهرني قدرتونه هم په دې تورن کړل چې ښایي د 2013 کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
زه په غوڅه توګه ویلی شم چې د چینایانو د مداخلې په اړه د ملي امنیت اندېښنه په کافي اندازه شته دی. همدارنګه د ایران او شمالي کوریا د مداخلې اندېښنې هم شته دي.
په همدې ترڅ کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته په بیت المقدس کې وویل چې د امریکا لپاره زخت ډیره مهمه ده چې ایران هیڅکله داسې اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي چې د استعمالولو قابلیت ولري.
همدا علت دی چې ولسمشر ترامپ له دې بدې او ناوړه معاملې نه ووت. همدا علت دی چې هغه پر ایران اقتصادي بندیزونه بیا ولګول. موږ په اروپا کې له خپلو ملګرو سره خبرې کوو چې په دې ضرورت یې قانع کړو چې د ایران د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو پروګرام په تړاو پیاوړي ګامونه اوچت کړي.
د شنبې په ورځ د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل، ټول احمقان چې په دې اړه ډیر فکری تمرکز لري یوازې روسیه څاري، په کار د هغوی بلې خواته یعنی چین ته هم وګورو.
زما ترجیحات د دې څو د خبره یقیني کړم چې ل خپل بشپړ قابلیت نه کار واخلو چې نه یوازې انتخابات وساتو، بلکې هغه سیستمونه چې په امریکا کې د لاسوهنو امکانات پکې موجود وي هغه هم خوندي وساتو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای دای به په انتخاباتو کې د مداخلې مسله بیا هم د روسیې له استازي سره د دې اونۍ په اخر کې د جنې په ملاقات کې راپور تکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي د دې ولایت په نام نو ولسوالیو کې ځینې وسلوال طالبان د پولیو واکسین د تطبیق مخ نیوي کوي چې له امله یو شمېر ماشومانو ته په سمه توګه واکسین نه رسول کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د همکار خوشحال زلان پر رپورټ کې اوري.
د فراسي مېز روغتیاي چارواکي د دې ولایت په نام نو ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په کمپاینونو کې د وسلوالو طالبانو لاسوهنه د اندېښنې وړ ګڼي. د فرادی امروختیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وای ډیری وختونه د دولت وسلوال مخالفین خپل کسان چې غیر مسلکی دي د واکسین کوونکو په توګه ګماري او یا هم په معیاري توګه د پولیو واکسین د پلي کولو مخنیسي چې هر ځل یو زیات شمیر ماشومان د پولیو له واکسین څخه به برخې پاتېږي.
دوی خپل شرایط مستوند کړي، کوشش کوي چې پروګرام خپل په قیمت کې وساتي، یعنی پروګرام نه پروژه په شکل د مستقلانه حالت عمل کوي. پر مثال مشته وایي چې اوس کور پر کور مطبق کوي، یا موږ ته پیشنهاد کوي چې ورور نفر موږ سیستم معرفي کړو، کوردیناتور، سوپروایزر یا مبلغ یا سوپروایزر د مبلغینو. وخت چې در نیمګړتیا پروګرام تطبیق سو طبعا هغه کس چې دی معرفي کوي زیاتر هغه خبره مني، موږ خبره نه مني.
خو د فراه مدني فعالین د جګړې لشکې لوغاړو څخه غواړي چې ګوزن واکسین ته سیاسي بڼه ورنه کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال نسیم مینوال وایي پولیو واکسین یوازې د ګوزن له خطرناکې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره دی چې په حکومت او یا هم کوم سیاسي جریان پورې تړاو نه لري. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین ته خنډ نه شي.
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي. نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي ګرو پورې ده، بلکې یو پروګرام دی. دا هیله لرم چې ټوله هغه کورنۍ چې ماشومان لري باید هغه ته دا واکسین ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. پاپ فرانسیس د نړۍ د سبان دی یو میلیارد کتلیکانو ته په یو لیک کې د پادریانو جنسی سرغړونې او د دغو سرغړونو پټول غندلی دي. پام وکړئ زمونږ د امریکا غږ د خبریالي سابین کاسټل رپورټ ته زامن محمد درته
وی. پاپ په خوا هیڅ کله ټولو کتلیکانو ته نو لیکلی یا د پادریانو جنسی تیری جنایت نو بلل. د دې لیک په وجه لیکل شوی و. پاپ په خپل لیک د جنسی تیری په باره کې د پنسلوانیا ایالت د ستر منصفه ات د تیری هفته د مفصل رپورټ یادونه وکړه چې په تیرو اویو کالو کې د امریکا په دغه ایالت کې پادریانو په څه باندې زرو تنو جنسی تیری کړی دی. د پاپ نتاق ګریګ بورک د پاپ په لیک تبصره وکړه او وای
It's significant that the Pope calls abuse a crime, not only a sin, and that he asks for forgiveness. But he acknowledges that no effort to repair the damage done will ever be sufficient for victims and survivors.
دا مهمه ده چې پاپ دغه سرغړونې جنایت یاد کړ، نه ګناه او د بخښنې لپاره غوښتنه وکړه، مګر وی منله چې د تاوان د تلافۍ کوشش به د قربانیانو او ژوندي پاتې کسانو لپاره کافي نه وي. پاپ فرانسیس ویل راتلونکي ته سترګې په لار یو، د داسې کلتور د پیدا کېدو کوشش باید وشي چې د دارنګ حالات د واقع کېدو مخنیوی باید وشي، مګر د دوی د احتمالي پټېدو او ورته د دوام ورکولو مخنیوی باید وشي. دا هم ولیکله چې د بخښنې د غوښتنې کوشش باید ونه شي او د تاوان رسیدلو تلافي غوښتل به کافي نه وي. پاپ دا هم ومنله چې د کلیسا د یوې ټولنې په حیث نه موږ په وخت اقدام ونه کړ. د تاوان اندازه او د درنوالي درک کوو چې ډیرو کسانو ته رسیدلی دی. موږ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړله، موږ ورنه لاس واخیسته. پاپ د بخښنې غوښتنه وکړه، زیاتوي دا د کلیسا لپاره مهمه ده چې دغه سرغړونې د افسوس او شرم سره یو ځای ومني او ویغندي. سپیڅلي کسان، پادریان او ټول هغه کسان د دغو جنایتونو مرتکب شوي دي چې د بېوزلو کسانو د څارنې او پاملرنې ماموریت ور په غاړه و. په لیک کې د داسې نوو اقداماتو یادونه هیڅ نه ده شوې چې عملي شوې وې. د بین المللي څیړنې ډلې په ډاټابیس کې د ایرلینډ د څه باندې اویا پادریانو یادونه شوې ده چې محکوم شوي دي یا په ماشومانو باندې د جنسي تیری تور پر لګېدلی دی. د ارجنټاین، آسترالیا او چلی په ګډون یو شمیر هیوادونه دې ته ورته رسوایی سره مخامخ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پته ده VOA پښتو.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو د طبي په نوم دیوي خطرناکې ناروغۍ د خبرېدو په اړه خبرداری ورکړی. پام وکړئ د خبریالي کرام شینواري رپورټ ته.
افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د لوی اختر په ورځو شپو کې د کانګو د طبي په نوم د یو خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو په اړه چې د څارویو څخه انسانانو ته انتقالیږي خبرداری ورکړی او له خلکو یې د څارویو د قرباني کولو پر مهال د ډېر احتیاط غوښتنه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویاند ډاکټر وحیدالله مجروح امریکا غږ اشاره اړیو سره په مرکه کې وویل چې په روان کال کې تر اوسه دغه وزارت د کانګو د طبي 209 پیښې په لسو ولایتونو کې ثبت کړي دي.
د دغه لسو ولایتونو په ډله کې تر ټولو زیات پیښې د هرات په ولایت کې چې شمیر یې 40 ته رسیږي ثبت شوي دي. په دغه ولایت کې 10 تنه د دې ناروغۍ له امله وژل شوي. تر ټولو کمې پیښې د کندز په ولایت کې ثبت شوي چې هلته 15 پیښې ثبت شوي او له بده مرغه د 2 تنو ژوند یې اخیستی دی.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کانګو د طبي له امله په روان کال کې په ټول افغانستان کې 40 تنه وژل شوي. په تیر 2012 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو د طبي 215 پیښې ثبت کړې وې چې له امله یې 50 تنه وژل شوي وو. د عامه روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د خپرېدو په باب د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې خلک په افغانستان کې د لوی اخسر په ورځو شپو کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر ډېر زیات شمېر څاروي اخلي او قرباني کوي. د کابل د څارویو د خرڅولو په بازار کې چې د ناخاص په نوم دیږي د تیرو څو ورځو راهیسې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. نن هم د دوشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دغه بازار کې د لوی اختر د قربانۍ په خاطر د څارویو د اخیستو لپاره دغه بازار ته ورغلي وو.
نسبت پروسه کال ته سکل په هر مال کې 3000 4000 تفاوت ده. پروسه کال خمالات 3000 ورکو سامغه مال په 2000 4000 ورکو
او د قربانۍ لپاره راغلم. قربانۍ می واخیستله مونږ مسلمانان دا په مونږ باندې هغه ده او دغه لپاره راغلم بازار ته وامه.
د کابل د سرویو د بازار په سیر په ولایتونو کې هم اکثره هغه کسان چې قرباني کوي د کانګو د طبي په اړه معلومات نه لري چې دا کار د قربانۍ پر مهال د دغې ناروغۍ د خپرېدو امکانات زیاتوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کانګو د طبي ناروغي په سرویو کې د کلو په واسطه پیدا کیږي او چې بیا کله یو څوک په دې ناروغۍ د اخته سروي غوښه وخوري په دې ناروغۍ اخته کېدی شي او هم د سرویو د حلالولو پر مهال هغه څوک چې سروي حلالوي او له احتیاط څخه کار وانخلي هغه هم په دې ناروغۍ اخته کېدی شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د بهرنی وړي کرویسه وایم ډاکټر وحیدالله مجروح وایي چې دا وزارت د حج او اوقافو او کرهنې اوبو لګولو مالداري وزارتونو سره په ګډه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلکو د خبرتیا او پروګرام باندې چې تر ډېره به د جوماتونو د ملا امامانو څخه کار واخیستل شي کار کوي.
د عامه روغتیا وزارت د کرهنې وزارت او د حج او اوقاف وزارت په همغږي سره خپل هغه د عامه پوهاوي برنامې د هم د رسنیو له طریقې لاسلنه نیولي او هم د محترم ملا امام صاحبانو له طریقې مساجدو کې د تبلیغ وخت اړین معلومات خلکو ته انتقالوي چې کانګو ناروغي د اطلاع وقایعو کې او د دینه مخنیوي وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خلکو غواړي چې د اختر په ورځ شپو کې سرویو د حلالولو پر مهال ډیر احتیاط څخه کار واخلي او د سرویو د حلالولو او د غوښې د ټوټه کولو پر وخت دستکشي، ماسک او د عینکو څخه استفاده وکړي. همداشان دا وزارت وایي چې سروي باید په یو ځانګړي پاک ځای کې حلال شي او د غوښې د خوړلو وړاندې غوښه تر 30 پورې په یخ ځای یا یخچال کې وساتل شي. همداشان د عامه روغتیا وزارت له بزګرانو هم غواړي چې د سرویو څخه د کلو د استکولو پر مهال دستکشي واغوندي.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیونه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه واړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلی وي.